هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. هیواد لیکي دا برید پر اسلامیت، انسانیت او بشري ارزښتونو برید دی چې غندوی او باید ژوره څېړنه وشي. ورځپاڼه لیکي چې د برید تر شا د پاکستان لاس دی، کوم چې نن سبا د ترهګرو نه د ملاتړ له امله له نړیوالې ملامتیا سره مخ دی.
د غرمې 2:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د یو شمیر بهرنیو هویت پټ کړ. د دې وزارت پرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل په بهرنیو وژل شو کې یو یې د قرغیزستان، نه یې د اوکراین، یو یې د یونان او د دریو نور هویت به ډیر زر روښانه شي. د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې برید کې 14 بهرنیان او 15 افغانان وژل شوي، خو رویټرز خبري اژانس بیا د یو لوړپوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی، د وژل شوو کسانو شمیر له 150 زیات ښودلی. د اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې د کمیسیون چارواکي انتقاد کوي چې د کورنیو چارو وزارت د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه زدونه قیس معلومات خپروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن په لندن کې له لوړپوړو برطانوي چارواکو سره وګوري. دا اروپا ته د ټیلرسن د څو ورځني سفر لومړی پړاو دی چې په ترڅ کې به نوموړی وارسا، پاریس او داوس ښارونو ته هم لاړ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د تهران د بالستیک مزایلو د پروګرام او اټومي موافقې په اړه د بحث لپاره د مارچ پر 15 ایران ته سفر وکړي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په افرین سیمه کې پر بشري وضعیت بحث وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د هم د خپرونې په پاتې برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام چې حمید مومند پکې ستاسو کوربه دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خپرونې سره زه حمید مومند ستاسو په خدمت کې یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشه توکو کښت او تولید دی. د پنړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشې د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو، دا هر څه وړاندې په خپرونه کې، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو.
په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د لوګر د والی وین سلیم صالح د پنځمې پورز ازادي رډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشمې پورز د لوګر ولایت په مرکز د دشت اپچکان په سیمه کې عملیات کړی او 1590 کیلوګرامه تریا کې نیولې دي. قاچاق کوونکو چې د مواد له جلال آباد څخه د لوګر لاره د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالول، د ملي امنیت له ځواکونو سره یې وسلوال نخته کړي او په تیښته بریالي شوی دی. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د کونړ امنیه قمندانۍ د چهارشمې پورز رسنیو ته وویل پولیسو د سهشمې پورز هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرامه تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لور ته د ننګرهار د امنیه قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د و قاچاق کوونکو په شمول 300 کیلوګرامه شی مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیتي او کشتی پولیسو د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د پلټون او ځنګړو عملیات پر مهال باندې 15 بیلابیلې پیښې کشف کړې چې په دې کې 388 کیلوګرامه نشئی توکي نیولې دي چې په څلور ورځو نقلي وسایلو کې څه پېښې وو او قاچاق کېدل. همداشان د دې په تور باندې وتن نیول شوي دي چې قانوني کړنو پر مخ د قضایي ادارو ته رسمي سپارل شوي.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشئی مواد واته تنقشخ کوونکی نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورس ازادي راډیو ته ویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي 8 کیلو او 202 ګرامه هیروئین د حامد کرزي د هوایي ډګر لارې هند ته قاچاخ کړي. په نیول شو کسانو کې یو ښځه هم شامل ده. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا چې د کابل ښار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان ژمي کې دا د معتادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 معتادین راټول او د درملنې بېلابېلو مرکزونو ته انتقال شوي دي.
تقریبا 10000 نفر
په روغتي مرکزونو کې د 10000 نورو معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 300 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یو لوی برخه وقایه هم ده. مهمه دا ده چې نور ځوانان نشو ته مخ نه کړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نه شي. د ستونزې تر رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستري شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
دا ازادي رادیو دا چې په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 12.9 خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. د افغانستان د جګړې دویم عامل له هیواد بهر جرمی شبکې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی عامل د نشه توکو کښت او تولید وباله او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشه توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشه توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوې، چې د دوی په وینا د نشه توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
موږ سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاق چاند مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سره مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوکنار نه دی کړلې.
خو دا هغه موږ ته یو رقم عبدالایل و چې دا دی او د کافرانو ملته دي، لیکن خو اوس یې ځلې زما په کلي کې زما دا کس وي او خوري
دی. د موساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خبرونې وروستۍ شېبې بیا هم یوې ښکلې ډرامې ته ځانګړې شوې دي.
ولې دومره ورخطا یې؟ ټول ښار ځنې ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
یاره ته ودانه راکه چم دا اوس سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونې تر پای مو ملتیا وکړي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی لامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمي سوداګري رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلورته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیه الکوزی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولي او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپایي بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمي سوداګرۍ کې په کار اچول شوی او دغه جرمي تجارت د هغو جرمي شبکو له خوا ترسره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل له هیواد بهر جرمی شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارډ ډالر دی. دوه کاله د مونږ په سوله کې پرېږدي. که مونږ په دوو کلونو کې له هلمند څخه 4 میلیارډ ډالر مشروع پیسې ترلاسه نه کړي لاس مې را پرې کړي. خو د هیروینو بیه چې لس سنټه په ایران کې لوړه شي 240 ډالر په اروپا کې لوړیږي. سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوي دي او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرنس کې چې تر راتلونکي څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف 1500 میلیونه ډالر دي، چې له دې جملې څخه 60% چې 200 میلیونه ډالر کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تیره اونۍ کابل ته راغلی و له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړې او پر ګډې مبارزې یې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کېږي.
له دوه میاشتو را په دیخوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړې او یوازې طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار تر څنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږې او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشه یي توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
اوس ورزو هرات چرته چې سیمایز چارواکي وای د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشئی توکو د قاچاق په یوې ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشئی توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزی ولایتونو ډیره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خود کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشئی توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عباد الله حنان زه راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په ګاونډ سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشئی توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشئی توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیځ ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې ټول غربي حوزه که نیمروز دی که فراه دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تیر زیاته د شمال ولایتو مخدره مواد د مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تیرتر د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو سطر ټینګ وساتي. قاچاقچیان د مواد مخدر او مافیا پاسانی سر مواد مخدر د پولی ها غاړې ته انتقالولای شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیان او د ولایتي شورا یو شمیر خړو هم ویلی و چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لار بدل شوی او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګاونډي هیواد ایران سره ګډ پوله لري او د ګڼ شمیر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي ډیر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکرسرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان مرستیال نصرت الله رحیمی د دې موضوع پرات سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پات راغلی وای د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې خیل سره وړین لري.
څه چې د دغو کسانو لخوا نه ویل شوي دي چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د مورده وو یو څه مشکلات په طبیعي خبره ده چې شتون به ولري. په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزیر هدایات کشفي او استخباراتي کوړي غوته هدایات هم دغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي، چې په دې برخه کې یعنی امنیتي ځواکونو ډېرې ښې لاسرورنې درلودلې دي.
اخوا پولیسي چرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاق مخنیول ګران کار بولي. له دې ډلې فاروق مجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکېل دي، او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولای چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشه یي توکي همالته تولیدیږي، خو باور به مونږ شي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حاجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپل ځمکه کوکنار نه کوي. زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړی او لومړی له دې پوښتنه کړې چې ولې دا پریکړه وکړه. د په ځواب کې څه داسې وویل:
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کرلو څه په دې اجتناب وکړ چې ګټه زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ وه. بیا چې وخت د دېش یا راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمنو دېشمنه تاریاک اخلم، دویم حساب یا درېیم حساب یې نشګرته ورکوي، یو تعداد بزګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بړي، یو کم اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره دغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي وو. نو بیا غلم ګیراجوړي دا خو مشکل بل د شریعت نگاهم ته شو علماء او د ګودو سره مشه معلومات کړی دی. شریعي جواز نه کز ځکه په خوای دغه مرته به رقم عبد الله ایل وای چې دا دی او د کاپیران ملتزي، لیکن خو وسه زلی اس ما په کلی کې ما دا کا زوی او خوري ما د کلیوالي خوري د ملایانو زمن په ډریا د چرسیا دی. هغه خلک چې ملګری دي تجاران دي او قاچاقبري دي، هغه پوډر زونی جوړ کی هغه بیا په جهان په ساته باندې ملګری ګټه یې غوته رسي دوه ته نه رسي. دغه ما تقریبا یو شل دوه ویشت یا درې ویشت جریبه مځکه ما درلوده، د دې کیلو په حساب یو نیم سل کیلو تر 200 کیلو پر تاریخ اوس یې نه کوي. اوس مرزونه کوي وچکلۍ دي او بنسته مر خلک خداسي پلس په دنیا کې بل کښ زدانه دی. دوه جریبه ته ما بخښه کړې ده د انارو، دغه دوه جریبه بخښه ده پر اصل سوی ده. دا اوس چې دا په پیسو باندې زه خرڅ کوم او هغه ته مزکه تاریا کوم، دغه دوه جریبه په داتل 30 جریبه مزکه باندې ډیر حاصل کړي.
ګډې تر اوسه هم په خپل ځمکه کې کوکنار کرلای، له کوم ستونزو سر به مخ واست؟
یو به دا وایي چې زما درې زامن په پوهنتون کې دی، دا به یو بله پوهنتون نه ویلی، دوی به د تاریاکو بزګري کولی، سپېره شونډان او چاودي لاسونه به ګرځېدلی، او امکان یې د دې درلوده چې دوی په دې ورسره اخته سوي وایي چې یا تاریاک وخوري یا پوډر وسکو. د نتیجه بیا دغه وایي ډېر خلک داسې راغلي دي چې تاریاک یې د خپل کور او د بزګرۍ د ځمکې در ټول کړي. دوه منه تاریاک یې په کور کې پراته، یو منه تاریاک یې په کور کې پراته، هلته چاپه وځي حکومت راځي سړی بیا یې بندې کوي په دا یو هم نه باندې ما اتلس کاله قید ورکړی.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي چې باید دوی کوکنار وکړي، ورته مخه پیسې ورته ورکوي، یا مثلا قرض ورته ورکوي. تاسو څنګه کله دغه شي چا تشویق کړی یاست چې تاریخ ډیره ګټه کوي راځي شي تاریخ وکړ؟
که ضرورت نشته چې زه وایي راځه ته وکړ. خلک خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي، د پپویری چې موزر بټه، لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څه خو څه خو ورکه سوي د اوسه پرې باندې اصرار کوي چې پیدا
کله سي دی په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړي، اوس کوکنار نه کوي، نو څه ګټه دي کړي؟
ما به تاریخ کړل نو زه به نارامه وم، که به دا سمان څخه پیلبه وریاز راله هم به زه نارامه وم، چې اوس به ټلې پر کې چې یو تند باران پر اوس همدی ختمېږي، که به یخ راغی یخ به سره ووهله، هغه د حکومت کیسې به نورې وې. اوس قرار آرام ژوند کوم، که غنم دي و مثلا باغ و باغچه ده، که یو شی وکړې خو خوشحاله به یم، که نه وکړم بل درته به صبر کوم. په زړه کې مې دا نهشته چې ستا تاریخ ته کرې، او یو سړی به پوډرې کېږي، یو سړی محتاط کېږي، دغه به کور خرابېږي. سل ځای مې ولي چې ما ته خدای تعالی د اسمانه ورکه را شواکی چې زوی در محتاط کم او که در مړ کم زه به خدای تعالی ته وایم چې را مړ یې که محتاط یې مه کوه ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګ و ناموس ایمان و غیرت ټول زونیزي
د هلمند د موسی قلعه ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي عبدالوهاب هغه و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د ایاز ترنک پوښتنې ځواب ولې
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زب دغه بدبختی اغلو اوس میزلم سی خوگی مشخه شای نه ده
د زهرو کاروان په ټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپکسل بخکلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشې مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و خو دی اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی او ډیر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي د ده په وینا چې 12 کلنې نشې له پهلوانۍ غورځولې او 60 کیلو وزن یې بایللی دی دا چې نشې دی له نورو کومو کارونو غورځولې او نور څه یې بایللی دی دا به له ده واورو
تقریبا 13 کال د ما د ورزش سو د ما د سزان و چې کالی می آزاد اغوستل کله به چې پهلوانۍ ورځ به و چې کالی مهلی به وخل چې د ما ځان ته به یې وکتلې وی ویل دا خو هغه نه سه هغه سړی نه ده چې پرون ما سره ځان تللی ده اوه کسه مې وزن کې و په اوه کسه کې یو دانه شیر حسین نومېده چې 125 کیلو و هماغه مې چې چت که څه مې ملا وزیتی تقریبا 8 کاله په خپل وزن کې حوالوم او کلاب می په چاره سپین کلی کې په نامه د کلاب چار دی 240 دانه تنا د منګه دوه ټایمه ته الکانو انډیوال می و لامغه سره ډیر کته پورته ګرځیدم ناسته ولاړه می و کله چې دسې مسابقو ته راتلم د برا سره و بیا و ورځې دسې تاریخ را کړو دا وخره نور ورځ می ته کس نه هو کس سره کلاب کې غیګه کوله په دې ورځ می دیر لاس څوار لاس سره کوله لا هم نستړای کېده بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول را کولې زیاتي بله ورځ کلی ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده مال خی چوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وایي چېرته هلته کوم یو پیدا که چې تریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي بس زیاتي کره کره راسره به و لږ لږ به مې خوړل خوړل آخر مې زیاتي خبره عین 15 ګرامه ته ورسېد یو به ویل جیګر د شڼۍ بل به ویل کلمې د شڼۍ زیاتي مې هغه پرېښود زیاتي مې د سپینو ته شروع وکړه داسې وخت سو چې د ورځې 15 ګرامه به مې دغه وهل یو ګرام شیشه په دې جنجالو چې اخته سو زیاتي کرا کرا هر څه پاتې سو یو درې موټره مې همغه مې له لاسه ورکړه نور کومه سرمایه مې چې درلود دغه مې هم له لاسه پکې ورکړه تمرین پاتې سو کلب پاتې سو وظیفه مې دغه په خپل غه پرېښودله یو 2500 مې د نانبایي د دوکانو کور کرایه کېده 10000 د ما ماشو په ټول م دغه کې ورکې وې نو یو ورځ کلب ته لاړم دوه لکانو غېږې نیولې کلب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غېږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي دېتې غلی له دروازې نه مغسې ووتم په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مال ګوره مخکې لیدو ته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غېږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږې چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چای او دوه درې څپېړې را وبه یې وهله م هم ما ورته ویل مالې زه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول کم حوصلګي ده
د خبرونې روسي شیبه ته نږدې شوی و چې بیا هم درته یو ډرامه لرو جمال یو محصل دی چې د پوهنتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورځي د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي دا چې دا څنګه ګولۍ وې او آیا له جمال سره یې په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او که نه دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلې ده
Thank you. یار ظریفا امتحانونه می ډیر سخت دی نو پویګم څور سره وګم
نو ته چې د شپې وختي وې د کیګي خبا کامیاب شي
نو څوکم خوب راځي دا اوس مخ کې په کتاب وې د شوم
زوې چال در وخه چې تر ساره ویخې ایز به پور نشي خو ګوره چې چاته بیا نه وایم
چاته به ولی وایم اره ژر سره چلی را وخایا سار یو ډیر سخت امتحانم لرم
زه به یو ډول ګولۍ درکم یاره چې دا یوه دانه یې وخورې نو څلور وی ساعته پورې به خوب نه درځي
وا څلور وی ساعته به خوب نه راځي یاره که رښتیا داسي نو د چا پلار ولاکه اول نمره ګیلاس خو نشي
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده ستړی کېږي به هم نه او ذهن به دې هم لکه ګل غوندې تازه وي
ښه ته وښیا چې دا څنګه ګولۍ دي
ا دا دی دا زمري عکس چې ورباندې چاپ شوی دی پر نورو یې بیا توره تاج خامار او ګل عکسونه چاپ شوي دا د زمري ګولۍ چې وخورې د امتحان ته به زمري په شان زړورو روانې
دا ګولۍ چیرې پیدا کیږي
ته یوازې پیسې راکوه نور یې له جنجاله خلاص یې بس د ما څخه یې واخله نو
خیر دی ما ته هم ځای راوښیه
ته ولې دومره وارخطا یې ټول ښار ځنې ډک دی هر ځای پیدا کیږي
سلما و سلما څه شوې
دا دې لالا او بدر وړم
دا څنګه وبلی چې یو سات دی ورپسې تیر که زه به سره ګورم
خیر دی زویا دا دې وړه خور ده دومره پټکې مه ورباندې کوه ته خو به خوا داسې نه وې ژر نه په قار کېدې دا څه درباندې سوي دي زویا
دا دې لالا اوبه مې راوړې
دومره وخت څوک تیری
لیونۍ شوې که څه خبره ده دا کوچنۍ نجلۍ د ولو ده بنو دا وړه خبره وګوره او دا ستا درد وګوره
مورې سخت مې اعصاب خراب دي هیڅ حوصله نه لرم د مخې مې لرې شه دا زمې چې ته رانه خفه شي
ګوره زویه ته ماته جوړ نه ښکارې کله چې له پوهنتون ته راغلی یې سم سور مرچکۍ دې څه جوړ شوی دی په کوچنۍ خبره په کار کېږې ګوره زویه درځه چې ولاړ سو ډاکټر ته دې بوزم
مورې زرک روغ یم هیڅ بلا هم نه والی
وی زویه بلا چې ستا د دښمن سر وخوري داسې مه راته وایه ته په هنداره کې ور وګوره د مخ پوستکی دې بیخي وچ کلک شوی دی
سږ کال د پوهنتون امتحانونه ډېر سخت ول سمې لیونۍ کړم
دا امتحانونه خو دې پخوا هم درلودل چې رابغلې خوله به دې د خندا تر ډکه وه دا وار دې حال ډېر خراب دی درځه زویه چې ډاکټر ته ولاړ سو
مورې ما خو درته وویل چې زه جوړ یم خو ستا له خاطره به خیر د ډاکټر ته لاړ شم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوري
سلام علیکم
وعلیکم سلام
ډاکټر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مشی راځي دغه لپرې چوکۍ کینې
سم ده ډاکټر صاحب کښېنه زوی
ښه خوري څه مشکل لرئ
ډاکټر صاحب دا زوی مې کله چې له پوهنتون څخه راغلی په کور کې جنجال کوي سرسام وي څه نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي
اوس به وګورم مورې ځوانه زړه دې ډېر دربېږي بدن دې هم زیات تود دی په دې ځوانه ځوانۍ کې دې فشار ولې دومره لوړ دی آیا پخوا هم داسې وي
ډاکټر صاحب پخوا یې په سر کې درد هم نه و د ګلو غوندې تازه و اوس دغسې سوی
ډاکټر صاحب مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي
ډاکټر صاحب دا ګولۍ دي د امتحانونو په شپو کې سخت خوب راته خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل
دا ګولۍ چا درکړي
د پوهنتون د لیلی ملګري راکړي
وروره دا خو د نشې ګولۍ دي ټابلیټ کا ورته وایي
څه شی د نشې ګولۍ
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري
ډاکټر صاحب دا څه وایه زما زوی معتاد شوی دی
او خوري زوی دې معتاد شوی دی دی باید د معتادینو په روغتون کې بستري شي
وای خدایا کور مې خراب شو زویه ما خو ته پوهنتون ته لیږلې وې ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړ تا ولې داسې وکړل
قدرمنو اوریدونکو د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره و تر بلې مو په پاک الله سپارم خوشاله او بریالي اوسئ.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل مرمنه ته په درنه سترګو
کتلې خزینه او بنديان په مناسبه ځای کې وساتل شي
له خویندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله ریس مشترک شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.